دا صلاحیت پیدا کړی و چې د عفو مسلې باندې غور وکړي او دوی دا صلاحیت درلود چې د یو تورن په مقابل کې عفو اعلان کړي، اما په یو شرط سره. هغه شرط دا و چې که چېرته په یو د بشري حقونو په نقص باندې یو تورن دې ته حاضر شي چې په خپل جرم باندې اعتراف وکړي او دا اعتراف په عام محضر کې باید وشي، نو د دې اعتراف په مقابل کې د کمیسیون دا صلاحیت و چې هغه دپاره عفو اعلان کړي.
اوغو خلکو ته چې اعتراف یې وکړو بخښنه وغوښتل شوه،
بله،
او اوغو سه اعتراف ونکړو، آیا دې کمیسیون له هغو سره هم څه چلند وکړو؟
ما فکر سره چې د دې تعداد او د دغه کسانو چې د دوی په منځ کې له دغه طریقه داسې یوه روغه جوړه منځته راغلې ده ډېر زیات و، ځکه هم دې کمیسیون ته یو موافق کمیسیون ورته ویل شوي دي. دا یوه خاصه تجربه وه چې په جنوبي افریقا کې وسوله او ډېره لویه انګیزه یې ما په خیال سره چې هلته د کلیسا او د عیسوي مذهب تبلیغات او دغه مذهبي جنبه ډېره قوي وه.
عیسایان چې دي یو کلچر لري او دود لري هغه د اعترافاتو، دوی وایي چې که یو چا ګناه کړي او بیا یو وخت خپلو ګناهونو باندې اعتراف وکړي نو بیا بارس پکیږي او څه کنه. دا خو بیا یو خاص مورد سو، لیکن دنیا کې خو نور خلک هم ډېر دي.
د پخلاینې یوه مسله یو مذهبي جنبه لري او دغه جنبه حتی په اسلام کې هم ډېر زیات دي ته
تبلیغ شوی ده. اسلام په دوی نظام کې
ډېر لوی نقش لري.
اوس یو څوک کورنۍ کې مقتولي او بیا د قصاص حکم وخیزي، نو د اسلامي شریعت خو دې ته ډېره ترجیح ورکوي چې
هغه وبخشي. همدا د اسلامي شریعت په انانه کې هم یو ډېر لوی مهم اصل ده، او لږ نه علاوه زموږ تاسو په کلتور کې هم ډېر لوی نقش لري. ځکه چې زموږ تاسو یو معروف متل دی چې وینه په وینه نه مینځل کیږي، یعنی که یو څوک جرم وکړي او هغه بل سړی چې د جرم قرباني دی که هغه چېرته د له جرم څخه تیر شي او ده ته بخښنه وکړي، دا په حقیقت کې یو ډېر لوی شجاعت دې ته ویایو کنه. یو هم په ملي لحاظ او هم په مذهبي لحاظ دا یو ستایل شوی صفت ده، او له همدغه صفت څخه له دغه خصلت د مذهب څخه په جنوبي افریقا کې هم ډېره پراخه استفاده وسوله، او ځکه دا کمیسیون هم ورته یو موافق کمیسیون ورته ویل کیږي. خو لیکن د دې په څنګ کې دې کمیسیون ځینې نیمګړتیاوې هم درلودلې، او نیمګړتیا یوه دا وه چې د پخلاینې مسله په حقیقت کې دوه جنبې لري، چې یوه یې انفرادي جنبه ده چې هغه د متهم او له بله طرفه د جرم د قرباني په منځ کې د روغې جوړې مسله ده چې هغه په دغه طریقو سره چې یعنې هغه مذهبي احساسات یا کلتور ته مراجعه کیږي او د دوی په منځ کې دغه روغه جوړه ممکنه ګرځي. له بله طرفه ملي پخلاینه یا ملي اتحاد په حقیقت کې یوه سیاسي جنبه هم لري، او دغه سیاسي جنبه یې د محققینو په قول په جنوبي افریقا کې دې ته ډېر زیات پام نه و شوی.
دا څنګه یې د سیاسي جنبه؟
د مثال په ډول د حقیقت موندنې کمیسیون یو وظیفه دا وي چې د پخوانیو جنګونو د داخلي جنګونو او په دې جنګونو کې د تیریو اصلي عوامل وڅېړي او هغه سیاسي او اجتماعي موسسات تشخیص کړي چې د دغو تیریو عامل ګرځېدلي دي.
جنوبي افریقا کې له اپارتاید سره له توکمیز توپیر سره تړلي جرمونه او جنایتونه تر ډېره حده له دې مفکورې سره هم تړلي وو چې سپین پوستو ته به همیشه ځان بر انسان ښکارېدو. آیا دوی دغه عوامل ونه څېړل، په دې ځان غلی ونیو؟
تر ډېره حده پورې په همدغه مسله کې دوی وروسته پاتې راغلي دي.
ډاکټر صاحب، کټه وسه په جنګ ځپلو ټولنو کې دغه کمیسیون یا انتقالي عدالت یا داسې نور مسایل چې دي، په دغو کې معمولا ملګري ملتونه هم نقش لري. څنګه څلوېښت کاله پخوا چې دغه قصه پیلېده یا تر اوسه پورې روانه ده په دنیا کې د دې انتقالي عدالت او د دې حقیقت موندنې د کمیسیون، په دې کې د ملګرو ملتونو نقش څومره ده او څنګه ده؟
ملګرو ملتونو بې له شکه په دې کې ډېر زیات نقش درلودلی ده، خصوصا د تېرې پېړۍ په وروستیو وختونو کې یا په اخره لسیزه کې. دوی په دغه ملکونو کې چې هلته له جنګ څخه تازه راوتلي د خپل استراتیژي ته تغییر ورکړی ده، او هلته دوی په دې باندې دا زیات تکیه کړې ده چې په دې ملکونو کې هغه موسسات او هغه ظرفیتونه تقویه کړي چې هغه د دې باعث ګرځي چې نور افراد په حقوقو باندې د نقص موارد او د لاملونه کم سي. تاسو به دا دلی چې د افغانستان سره هم چې کله کومکونه کړي دي، نو د دوی ډېر زور په دې باندې ده چې د افغانستان د حکومت ظرفیت لوړ کړي.
ډاکټر صاحب، که تاسو په افغانستان کې کله کله په تیرو د لسو کلونو کې دا خبره کیږي چې انتقالي عدالت باید عملی سی و راسی و کل کل دا دی دی حقیقت مندنی دی کمیسیون خبری هم کیشی، خو بیا هیری سی بیا وقت بیا را پیدا سی، پا افغانستان که دا موضوع سنگه دا؟
ما فکر سره چې افغانستان کې دا تقریبا په یسوی کال 2004 کې را په دی خو دا مسئله په عام ډول سره بحث را وتلې ده، او دې کې مختلفو ګروپونو په شمول د حکومت د افغانستان بین المللي ټولنې او مدني ټولنې په دې کې برخه اخیستې ده. په دې لړ کې دوه درې کنفرانسونه جوړ شوي دي، بین المللي کنفرانسونه. یو کنفرانس په 2015 کال کې په کابل کې جوړ شو، په دې کې تقریبا 130 کسانو ګډون کړی و. مقصد دا و چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د یو کمیسیون لپاره امکانات برابر شي، هغه سي
کمیسیون
د کمیسیون چې دا کمیسیون باید څه وظایف باید ولري، آیا امکان لري او کنه، د دې جوړېدل اوس د دې وخت لپاره لازم دی که لازم نه دی. په دغه خبرو باندې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړ شو، او د کنفرانس نتایج هم اعلان شوي دي. اکثریت ګډون کوونکو په دې عقیده و چې د کمیسیون جوړول ډیر ضروری دي، او هغه کسان چې په بشري حقونو په نقص باندې متهم دي دوی د بخښنې وړ نه دي. خو په عین وخت کې دوی په دې باندې هم ټینګار کړی دی چې زموږ کلتور او زموږ مذهب د دې اجازه موږ ته ورکوي چې د بخښنې مسله هم مطرح شي، او د هغې نتیجه بالاخره به دا وه چې حکومت د افغانستان په همدغه کار باندې د عمل د پروګرام په نوم باندې یوه فیصله تصویب کړې وه، چې په هغه فیصله کې یو ټکی دا وه چې د حقیقت موندنې د کمیسیون جوړول د حکومت په برنامه کې شامل شو. خو متاسفانه چې وروسته بیا امنیتی حالات او سیاسي بدلون د دې باعث وګرځېدو چې د حکومت دغه پروګرام چې په نوم د عمل د پروګرام باندې تصویب شوی و بیا هیڅکله عملي نه شو، بلکې د هغې په تعقیب سره په 2016 کال کې د ملي شورا له طرف نه یو قانون پاس شو چې دا قانون بیا په 1958 کال کې د قوس په میاشت کې په 915 شمیره دی رسمی جریدی که دا نشر سو.
دیده قانون محتوا چه شوی؟
دیده قانون محتوا دا پشپاگ مادو که تصویب شوی دا، او اصلی محتوای دا شی طول هغه شکیلی خواوی شی پخوا لدین پخوا پا جنگونو که اختوی، او دوی با اوست دی جنائی او عدلی تعقیب سخه معافتی. چې بلاخره بیا د بدني ټولنې لخوا او د بین المللي ټولنې له طرفه په حکومت باندې زیات فشار راغی، ځکه چې دا په حقیقت کې د حکومت له هغو ژمنو څخه مغایرت لري چې دوی د بین المللي بشري حقونو د تړونونو په مقابل کې کړی دی. په هغه تړونونو کې هغه کسان چې د بشري حقونو یا د بین المللي جرمونو چې هغه د بشریت ضد جرمونه دي، یا جنګي جرمونه دي، او یا د نسل وژنې جرمونه دي، د دغو جرمونو باندې متهم کسان نشي کېدلی چې هغه له جنایي تعقیب څخه آزاد شي. نو د دغه فشار په ذریعه باندې په دې قانون کې یو تعدیل راغی، او هغه دا ده چې یعنی یو سړی کولی شي که څوک غواړي چې متهم کې په یو جرم باندې، نو دی په شخصي سطح باندې کولی شي چې د خپل شکایت پکې قضایي ارګانونو ته. اما تاسو ته معلومه ده چې شرایط داسې دي اوسنی وخت سیاسي جوړښت او د قضا نتواني چې دا امکان به د افرادو دپاره ډیر کم پیدا شي چې دوی خپل شکایتونه هلته درج کړي او قضایي قوه بیا په هغو شکایتونو باندې عمل وکوي.
نو تر څو پورې چې دغه قانون نافذ شي، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د حقیقت موندنې او پخلاینې د کمیسیون جوړېدو ته لاره په قانوني لحاظ بنده ده؟
په قانون لحاظ دې کمیسیون لاره نه ده بنده، ځکه د کمیسیون دا وظیفه او صلاحیت نه ده چې دوی د بخښنې کې برخه واخلي. د کمیسیون وظیفې دا وي چې هغه د تیرو وختونو د جنګونو او په دې جنګونو کې د تیرو
چې دا کمیسیون لکه په افریقا کې هم خلک بخښلي دي.
ما عرض وکړ چې په افریقا کې دغه یو استثنا و چې د کمیسیون دا صلاحیت درلودلې ده چې د بخښنې په مسله کې دوی صلاحیت واخلي، اما بل داسې کوم مثال موږ نه لرو. او په معمول ډول سره کمیسیونونه دومره کولای سي چې د خپلې موندنې او خپل دغه تحقیقاتو نتایج چې کوم دوی تکمیلوي، دا جنایي ارګانونه یا څارنوالي کولای سي چې له هغو څخه استفاده وکړي.
نو دغه انتقالی عدالت چورته وای دغه عدالت په حقیقت کې دوی راوست کې قضایي قوه راولي بیا
کمیشن په حقیقت کې یو غیر قضایي کمیشن ده اما د دې عدالت سره کومکون کې ورنان ده
ډاکټر صاحب کته وای دغه کارونه تر یوه حد پورې یا بلکې ټول د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون نه کوي کله کله خبرونه کې دي ته ورته خبري اورو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په دې برخه کې کار کړی دی په دې کې شک نشته خو دومره کار چې هغه خلکو له دوی څخه توقع درلودله د ډیرو علتونو له امله یې نه دی کړی تاسو به دا اورېدلي چې په تیرو وختونو کې هم دا په تیرو میاشتو کې دا خبره واورېدل سولې د رسنیو څخه چې دې کمیسیون یو راپور ترتیب کړی دی د 300 صفو چې په هغه کې د بشري حقونو په نقص باندې کسان او ټول حوادث ثبت شوي دي خو دغه راپور هیچا هم ونه لیده تر څو پورې چې دغه راپور د خلکو ته عام حضرت راونوځي او خلک په هغه باندې پوه نسي چې په تیرو وختونو کې څو وخت شوي دي د دې علتونه څوک څه شی وو نو د دوی کار بی سمره او بی فائدې پاتې
دي ډاکټر صاحب کته وایي زما منظور بل شی وو آیا همدغه د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د حقیقت موندنې او پخلاینې د کمیسیون یو معادل نسی ګڼل کېدی
نه یو فرق خو دی کمیسیونونه دا ده چې د بشري حقوقو د کمیسیون لکه د خپلوا کمیسیون د یاد نور کمیسیونونه جوړ شوی دي هغه په دائم ډول تر د بشري حقوقو وضعیت او د بشري حقوقو روزنه او ټول مسلې چې بشري حقوقو په تعلق لري په اوس وخت کې دوی ته تعقیب لري تر نزانات لاندې لسی او د پخلاین کمیسیون یا د
حقیقت
موندنې د پخلاین کمیسیون په اوسنی وخت باندې هیڅ
اثر
نه لري دوی صرف هغه وختونه تفصیلانه لاندې نسی چې د کمیسیون د ایجاد څخه مخکې څه پیښ شوي دي او یا مثال په ډول په یو ملت کې یو ډیره خاصه دوره دي چې رسوي وي چې هلته خلکو باندې ډیر زیاتې ظلم شوی وي نو دا له دورې سره له وخت سره او له رژیم سره تعلق لري
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
زموږ د دې ونې نقل د نقلونو څښتن نوميږي چې فريدا سيفي ولې
زمانه په خوا باغ وختونو کې چې جادوئی پیخي پیخي د لیولوی زنګل په څنډه کې د نکلونو څختن وسیده د دکور دومره خکلی و لکه د پاچایانو مانای د مانای په باغونو کې ډول ډول خکلی ګلان او خکلی زناور پیدا کیدل د دغه ګلونو او دغه زناورو لیدو او د نکلونو د څختن کیسو ته به د هر چا سودا و ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار وو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم زناور چالیدلی شو د نکلونو د څختن د ماڼۍ په دروازې کې بهر اورز یو وړه بیوزله یتیم انجلۍ په دې تمه ناسته و چې ګوندی ماڼۍ ته څوک پریږدي او د نکلونو څختن کیسې ورته وکړي کاتیا یو ورځ یو سوداګر ولید چې لا ماڼۍ د باندې راووت دی ورنه پښتنه وکړه د نکلونو څختن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من سرنګ دی سوداګر ورته وویل ماشومی د نکلونو څختن حیرانونکې سړی دی ماڼۍ هم دغه څه درواخله خو د دې لپاره چې د سوال جواب دی پیدا کړي په خپل سترګو یې باید وګوري کاتیا یو بل ورځ یو لوی مولا ولید چې د نکلونو د څختن له کوره راووت دی ورنه پښتنه وکړه د نکلونو څختن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی مولا هم د سوداګر غوندې ورته وویل ماشومې د نکلونو څختن حیرانونکې سړی دی ماڼۍ هم همدغه څه درواخله خو د دې لپاره چې د سوال جواب دی پیدا کړي په خپل سترګو یې باید وګوري وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د مولا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پریږدي چې د نکلونو څختن ووینم ورځې تیرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څختن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لربر کېدله په دې منځ کې یو ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څختن هر هغه چاته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غزاره شوه او له ځان سره یې وویل د نکلونو د سختن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوه وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګللې سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو ور په ور زیاتېدله چې د نکلونو سختنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورته ښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، اخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی مولا په مخه ورغی. مولا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. ده د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکلې ګوندې تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږې ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورختا غوند شوه. له ځان سره یې وویل، ډیر وخت نه دی پاتې، خو مانا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته وکړه. اخر ولې ورختا یې؟ که د نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پریوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان، ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت را ورسید. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبتې راشي او خپل نکل واوري. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو یې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسان وو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته موسکی شو او لاس یې وغځاوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وزلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل،
دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله، دې چې خپله کیسه راته وکړه ور خپل یې کړم.
دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوتې ور په ګوته کړې. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لورولۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وزله وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هر ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کنفیسیوس ځینې وجزې را اوروي او د فکر او فلسفې په مبحثونو کې د هغه ځای او مقام را پیژني.
تاسو پوهیږئ چې له بده مرغه زه چینایي منابعو ته مستقیم لاسرسی نه لرم، مګر د انګلیسي او فرانسوي منابعو نه مې د کنفیسیوس یو څو خبرې راټولې کړې دي چې د دې بحث د تکمیلولو لپاره په هغه حمله اوریدونکو سره شریکې کړو.
کلمات قصار یا وجایز؟
وجایز. زه هر ورځ ځان د درې شیانو له مخې ارزوم. که د بل چا دپاره کوم کار کوم، نو له ځانه پوښتم چې رښتیا هم په صداقت کار کوم. له ملګرو سره په راشه درشه کې آیا رښتینولي مې نه ده هېره کړې او خپل زده کړي درسونه مې عملي کړي دي که نه؟ دا درې پوښتنې باید سړی هره ورځ د ځانه وکړي. هغه څوک چې د زرو جنګي ګاډیو درلودونکي او پاچاهي مشر وي باید دولتي چارو ته متوجه وسي، باید په خپله خبره ولاړ وي، لګښتونه باید کم کړي، انسانان پرې ګران وي او خلک په مناسب وخت کې په کار وګماري. دلته دغه جمله ماته زموږ د فلسفو یوه برخه را یادوي. په قرآن کریم کې یو آیات راغلی دی چې خدای پاک حکمت هغه چاته ورکوي چې د ده خوښه شي، او چاته چې حکمت ورکړ نو د هغه ته یې ډېر ښه ورکړل. بیا حکمت علما په دوو برخو ویشي، یو نظري حکمت دی او یو عملي حکمت دی. چې په نظري حکمت کې الهیات او ریاضیات او دغه شیان راځي، او په عملي حکمت کې تهذیب اخلاق راځي، تدبیر منزل راځي او سیاست المدینه راځي. تهذیب اخلاق د خپل ځان جوړول دي، تدبیر منزل د خپل کورنۍ جوړول دي، او سیاست مدینه د ټولنې جوړول دي. فکر کوم چې دغه اصل، یعنی دغه عملی حکمت، د کنفیسیوس په تعلیماتو کې هغه خپل نهایي حد ته رسېدلی، او د دغې جملې نه دا ډېر ښه ثابتېږي.
د دې حکمت چې دی تر ډېره حده عملي حکمت،
عملي حکمت دی. یو زلمی باید په کور کې د خپل پلار او مور درناوی وکړي. له کوره بهر باید د مشرانو او د هغه چا درناوی وکړي چې تر دې مقام لوړ وي. دی باید خپلو خبرو ته پام وکړي او په وینا کې رښتینی وي. باید له هر چا سره مینه ولري، خو یوازې له هغه چا سره ملګري وکړي چې سړیتوب پکې وي. که د خپلو وظایف له سرته رسولو وروسته ورته وخت او انرژي پاتې وي، نو د ادبیاتو او هنرونو په زده کولو دی ولګوي. بیا هم د کنفیسیوس د قول ویل کیږي چې خپل یو شاګرد آیو ته یې وویل، آیو، ته غواړې چې درته وښیم چې څرنګه پوهې ته رسېدی شي؟ په یو څه پوهېدل، او په دې پوهېدل چې پرې پوهېږم، او په یو څه نه پوهېدل، او په دې پوهېدل چې نه پرې پوهېږم، رښتینې پوهه ده. او د شعرونو د کتاب نه مې یوه محلي سندره راخیستې ده. زما خوږې راځه چې بارخوګان دې ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، شرمېږه ما، راځه چې ستا د مڼې په شان بارخوګان ښکل کړم. زما د شاتو غوټې راځه چې شونډې دې ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، راځه چې ستا د ګلاب په شان شونډې ښکل کړم. زما ښکلې مینې راځه چې ټینګه دې ونیسم او ښکل دې کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، راځه شرمېږه ما چې له اوږو دې لاس تاو کړم او ښکلې کړم. زما ښکلې مېرمنې راځه چې کینو او یو بل سره ښکل کړو، ښکل کړو، ښکل کړو، ښکل کړو، راځه شرمېږه ما، نور به هیڅ نه کوو، تش ښکلول.
ډېر علي استاد منلی ده، البته د هغه یو شعر ترجمه وه چې کنفیسیوس ویلی نه دی، بلکې کنفیسیوس په د چین په پخوانو لرغونو متونو کې ځینې شعرونه انتخاب کړي وو
د غوره شعرونو په نامه باندې، او
یو دا وو،
یو دا وو،
یو پکې دا وو. استاد منلی، تاسو ویل چې کله چې په چین کې په شلمه پیړۍ کې جمهوري نظام راغی، د شلمې پیړۍ په دوهمه لسیزه کې، نو بیا په هغه وخت کې د چین حکومت د چین نوي کول شروع کړل، او د چین د عصري کولو په لړ کې هغه د معارف له نظامه د کنفیسیوس کتابونه وایستل چې په پیړیو پیړیو تدریسېدل. بیا چې وروسته په 1949 کال کې په چین کې کمونیستي انقلاب راځي، بیا به لغه خو خصوصا د کلتوري انقلاب په دوران کې چې د دې انقلاب په منځ کې یو بل انقلاب وو، په هغه کې بیا د چین لرغوني فکر ته په بده سترګه وکتل شول، نو دا کنفیوشیوس نور هم څنډې ته سو. خو اوس چې په دې چین کې په تیرو لسو پنځلسو کلونو کې بیا اقتصادي وده شروع سوې ده او نظریات بدل سوي دي او چین بازارونه آزاد سوي دي او فکرونه پکې آزاد سوي دي، تر یو حده کنفیوشیوس ته توجه ډېره زیاته سوې ده په چین کې. یعنی ګمان کوم هغه کار چې چینایانو د شلمې پېړۍ په لومړۍ نیمه کې له کنفیوشیوس سره کړی و، د عقل دولتونه یې پیغب شیمانه معلومیږي.
دا یو طبیعي عمل دی چې کله یو تحول راځي بیا هم د شلمې پېړۍ شروع د ځینو انقلابونو پیل دی، او اکثره شرقي ټولنې د افغانستان په شمول هغو اصولو ته مخ کوي چې په اروپا کې په پنځلسمه او شپاړسمه او اوولسمه پېړۍ کې وده کړې ده. چین کې هم طبعا همدغه تمایل شته او هغه خپل زاړه اصول د خپلې وروسته پاتې کېدا دپاره دوی عامل بولي. په کمونیستي چین کې سره له دې چې د مارکسیستي زده کړو شیوه غوره شوله، خو بیا هم که توجه مو کړي د ماو څتونګ سور کتاب یو شمېر وجیزې دي، لنډې کیسې دي عینن لکه د کنفیوشیوس وجیزې، او خپل تعلیم د دغو وجیزو د لارې کوي، د دغو کیسو د لارې کوي، د دغو فرهنګي تصویرونو د لارې کوي، او په دې کې د چین زړو روایتو ته اشاره کوي. د تیرو دوو لسیزو د ماو څتونګ د مرګ نه وروسته تقریبا په دې تیرو دیرشو کلونو کې څلوېښتو کلونو کې چې په چین کې د بازار اقتصاد دپاره ځای وموندل شو او مارکسیستي نظریات د بازار د اقتصاد سره تلفیق شول، یعنی بیا هم یو ډول شرایط رامنځته شول چې اصلي ارزښتونه د نوو ارزښتونو سره که په ټکر کې و د هغوی د تلفیق هڅه وشوله، نو په طبیعي ډول باندې هماغه فضا رامنځته کیږي چې د کنفیوشیوس د ظهور په شرایطو کې وه او خلکو دې ته زیاته رجوع وکړله. نو ستاسو خبره بیخي په ځای ده، اوس نه یوازې په چین کې بلکې په ټوله نړۍ کې د غربي فلسفې هغه تولیدي عصر تیر شوی دی. یو درې سوه کاله غربي فلسفه د تولید په حال کې وه او فکرونه یې زیږول، اوس دغه چینه د وچېدو په حال کې ده. نو حتی په غرب کې هم خلک شرقي فکرونو ته رجوع کوي او د شرقي زړو فکرونو د لارې غواړي چې په خپله ټولنه کې نوي مناسبات ایجاد کړي او په دغې په اساس باندې خپلې ټولنې ته یو بل لوری پیدا کړي. نو په غربي نړۍ کې هم د بودیزم او د کنفیوشیوس نظریاتو ته، او خصوصا ورپسې بیا د تاویزم او د لاوڅ نظریاتو ته چې
هم
د چین ډېر مشهور حکمتونه دي او د کنفیوشیوس د نظریاتو ادامه ده، ډیره زیاته پاملرنه کیږي.
استاد منلی و وروستۍ خبره، کنفیوشیوس یو حکیم دی، یو فیلسوف دی، خو فلسفه څانګه لري. آیا ویلی سو چې د فلسفې په څانګو کې په مبحثونو کې که موږ د سیاسي فلسفې تاریخ ته مراجعه کوو یا سیاسي فلسفه لولو یا یې لیکو، نو د کنفیوشیوس نوم به خامخا پکې ذکرو، ځکه چې دی د دولت په حیثیت کې او د ټولنې د کنټرول ادارې په حیثیت کې خبرې لري یو دا، او بل که موږ د تعلیم و تربیې فلسفه لیکو دا به هم ګمان کوم کنفیوشیوس ته مراجعه کوو. د تعلیم و تربیه په فلسفه کې هم دغه سړی یو مشخص مقام لري، دا خبره کولای سو؟
دا خبره مونږ مخکې هم یاد کړله چې د زموږ د حکمتونو د تقسیم په برخه کې د کنفیوشیوس تعلیمات تر ډېره حده په عملي حکمت باندې ولاړ دي، او عملي حکمت درې برخې د اخلاق و تهذیب، د کور پالنه، او د خار سیاست دی، او کنفیوشیوس په دې درېو برخو کې ډېر څه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.